د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې صفی الله ستانکزای کوربه دی، خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د اروپای ټولنې جګپړی استازی جوزف بوریل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بوریل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بوریل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منزوي پاتې شي. بوریل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان مونږ ته اوړي. یو دا چې په مونږ باندې ډمبرجو ډیټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې معلوم خرابیږي. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
ښاغلی الکوزای وایي سوداګر هیله مند دي چې د تورخم دروازه به ژر بیرته پرانیستل شي. هغه اندېښنه وښوده چې د اوسنۍ وضعې دوام به نه یوازې پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او بیې به لوړې شي. د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته بنده شوه، خو پرون که څه هم طالبانو پرانیسته د پاکستان لوري بیرته وتړله. متحدو ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 2 ته راټیټ شو چې 13 تنه نور هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغند. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند د هغو 2 هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته د رایو لور کولو ډاډ وکړه. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه کوم اجازه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه د دې هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړي، خو اوکراین چې لویدیځ ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده، خو د جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسې وسې هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناټو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نه شي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د آزادی رادیو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د آزادی پڅپوکی پروگرام ته مزه صفی الله ستانکزه خراغلاستویم. په دغه پروگرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې لخپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی. ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د وسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو غلې اجمل عمر شینواری او غلې افراسیاب خټک په پروګرام کې راسره وي. دوی ته خراغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل کې پارک کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رابطو باندې خبرې کړې دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغې لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي. د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یو محافظت شوي سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړې دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړې دي، او په وار وارې ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د ازادي په څپو کې پروګرام بلی دازدی پسپو که پروگرام تمو بیام خراغلاستویم. خاغلی افراسیاب خطک و سرسر وصل ده. خطک سیب مترم دیر منونه چی پروگرام تر راغلی. پا اول سر که غوارم وایم چی دی پاکستان دی پلاوی سفر پا دغسی یا وقت که کابل تا چه پیغامونه لری؟
دیر مننه، سلامونه و ترمونه. زاده سرد بکمه چی پاکستان که دادسی مدینه دی ترگره دیر پیخه وشوی، هغې نه وړاندې پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر منځه خبرې ترې وې، سومونده دزبندیم شوې وه، بیا د دزبندي ماته شوه او بیا ډېر پېښې راغلې، ډېر خلک پکې وژلې شو لکه تاسو چې په پلو خبرو کې وي. نو دلته کې دا تشویش و چې بخې به څه کېږي. نو د پاکستان حکومت د هیات دفاع وزیر او د ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو. دوی کابل ته لاړو، نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په ټي ټي پي باندې فشار راوړي، او هغوی ورته ویلي تاسو خپلو کې خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغوی وښیي چې دا د ترهګرۍ پېښې چې شوي دي نو دوی لاس زنی لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي سو لاس پہ وایي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش ته ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړي او رایه وصله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پېښې راغلې او مرګ ژوبلې پکې کې هره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دی ولاړ شي، او دا اوخی چې دا یو مونږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلې مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاستې اوریدونکو او لیدونکو. د ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګ د ازادي رادیو په یوټیوب پانه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په سپو کې دغه پروګرام کابل ته د ایسای د مشر په شمول د لوړپوړي پاکستانی پلاوی سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومه مسایلو باندې بحث شوی دی. خاله افراسیاب خټک، غواړم مخکې لدی چې نور ملمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه ورسته ځینې تناقض ولیدل شو، دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې د طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوی دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورسته ولی و. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګوري چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې پرسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارزاده چې اعلامیه دواړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړی دي. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق وشو نو دلته به سمجه ناقدین چې دي غیب غلی کی چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري دا توافق وشو او طالبانو ته به دا واره نه کوي. مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریض دی طالبانو باره کې، هغه کې خپل ډیر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیز خبرې مثلا تاسو لیدل چې څور زمخ کې بلاول بټو وې چې افغان طالبان خو بل او باقیت ته او داسې دی، او دا ټي ټي پی چې دا خو بل خلق دی او دای دلته کتارګری کوي. نو ارزه چې دا خو مغه زور دریض دی چې دا کلسترول او خراب کلسترول لکه چی داسې ښه طالبانو بد طالبانو د خبرې دی کوي. نو دا خبرې خو مخکې هم غلطې ثابتې شوې دي او بیا هم به غلطې ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه به خاص جوړه شي. خدا ده چې ما تاسو چې د وخت کمای کوي، پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزو کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی، او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلې نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېره نخکاری شي دي خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کومه د ازادي په سپو کې پروګرام اوري. البته یو لنډه د ما به واخلو تر د می ورسته بیا هم تاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او ګوري. اوس د ازادي په سپو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډېره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدف نو باندې شوای دی په دغه سیا وخت کې
ټول اوریدونکو لیدونکو ته ګورې. تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې دی سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بغیر کې د نظامي مشرتابه سفر هم او ملکی هیات هم راولېږي. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي، او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږي. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف هم دغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پنا ځای دی چې تر ډیره بریده دا سم هم ده امدا چې ټي ټي پی څومره ترهګر ډاله ده څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تاثیر لاندې دی همغږي ورسله دا بیل بحث دی اوسنی سفر هم په همدې هدف باندې وو د کراچي تر پیښې او بیا پښتونخوا کې چې کومې پیښې سوي دي او تر ډیره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګري ډلې کړې وي لکه د پېښور د پولیس لاین کې چې کومه په جمعات کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډېر اسناد او شواهد داسې پېښول چې دا د پاکستاني استخباراتو کارو په هر حال نړۍ دا شول چې متحده ایالاتونو ته دا شول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی او د ترهګري ډلې دي چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري د دې نتیجه موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی شو پاکستان د سایکلون عملیات په دی خو یا سایکلون اپریشن په دی خو د سړې جګړې د پایل نه وړاندې لا کله چې د چارلی ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن پایل کېده تر ننه پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي تر هغه په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامی امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي موږ ولیدل چې پرون چین پاکستان ته د 100 میلیونو ډالر د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ پاکستان یو دغسې اقتصادي وضعیت هم په خپل پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کړي طالبانو چې تیر ځل هم په کانټینینټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو یا د ټي ټي پی قربتوب او منځګړیتوب کوي دا ثابت کړه چې دا ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې دي او دغه نور څه موږ په یاد چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په ځغرند وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نشي که چیرې دا سوي نو موږ بیا اقدام کوو دا په دې معنا چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړي توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي اوس مداخله څنګه کیږي همدغه سی لکه په تیرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته ځي لکه تللی شي ده حتی په تیرو شلو کلونو
کې آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو مننه ښاغلی آزاد اوس به بله مننه کوم ښاغلی آزاد تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ مبحث به بیا هم پم دې مسله باندې وي خو ښاغلی اجمل عمر شینواری ښاغلی جنرال شینواری اوس را سره په لاین کې دی شینواری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی لکس زنډو شو سترغو رابطه برقراره شوه د پاکستان د استخباراتي د پوز استخباراتو مشر ایسای مشر او دارنګ د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتي دي د طالبانو نه
سلام پتاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ګورئ زمونږ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د ګاونډیتوب اړیکې مو سره تیری کړي دي ولی متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپل طالبان د دوه د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوه په ملاتړ او د دوه په تمویل باندې طالبان وتوانېدل چې د نړیوال ټولنې لپاره او د افغانستان لپاره یو ګواښي ولنن اماغه څه چې دوه خپل کړلی او اماغه دوه خپل برته ریبي لمړی خدا چې طالبانو باید د دې حیات سره د هغه ډیپلوماټیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دوه هغه نمونهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منسوب کړی ده او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منسوب کړی ده د ډیپلوماټیکو حرف په بنسټ باندې باید هغه ورسره کتنې کړي وای دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بلې البته هغه شمار یو څه باید وي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیرم ناستو او وز د طالبانو په لامه کې غلی چې سراج الدین اقانی مزور درلود او ترڅنګ د استخباراتو رئیس هم دوی البته په لامه کې دا خبره وځي
کړه. رازم خدا د پروتوکول د تشریفاتو پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نه کوي چې دوی ولسم مشري معنی تلاړ شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوی دي, ولی د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي, دا غي په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو غواړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ تاسو د دوه دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کټمان کړي, هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل, نه دي غوښتي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولسته او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغون زده کړي دي. تاسو وګورئ د دوه دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر ده چې دا خپل د دوه دغه کتنه بالکل بی اعتبار کوي, بی ماهیت کوي او هغه کم ارزښت چې دغه کتنه نه باید دوه تر لاسه کړای وز ما په هند باندې چې هغه ارزښت ورته دغه اعلامیو په بنسټ باندې چې دی په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي, بل طرف بل نظر وړاندې کوي, بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنو ورسب اور تاسو غاورو
په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي جګړه کې چې کم ظرفیت لري دا غي په بنسټ باندې اوس قصدن حکم باس چې طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې چې گویا طالبانو ته اخترونه ورکړي دي کدا ونه کوي منګه دا کوو کدا ونه کوي د منګه دا کوو. یعنی دا هغه څه چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دي پاکستانیانو هغه ارزښت د دوه اخیسته هغه باور دي دونه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شنوار بس شته. بله خغل شنوار یو به چې تاسو بس کې تاسو نورم وخت درکو, یعنی مبحثونه به داسې سره لند لند کوو چې نور ملمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک زه غواړم پوښتم چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبانو ورکړي دي د پاکستان سیاسي مشرتابه د څه په لټه کې ده او غواړي خلکو ته څه وایي, خلک ترې څه غواړي په خپل پاکستان کې؟
ارزو دي چې پاکستان کې ټول خلک پوهیږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دی دا د ملکی مشرتابه لخوا نه تشکیلیږي او دا د جنرال ضیاءالحق وخت نه دا څلوېښتو کالونه زیات شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی یې پلي کوي. نو د ملکي مشرتابه خلک ورسره تللي وو خو اصل خبرې که چا کړي وي نو هغه به دغه د ایسای رئیس به کړي وي. او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی, سیاسي انقلاب هم دی, نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکړي چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وحی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه څه جوړیږي یا دې نه څه جوړ شوی دی. دا خو همیشه چې خبرې شوې دي, یعنی دی وایي چې ټي ټي پی بیل دی او افغان طالبان بیل دی, په حقیقت کې یو سازمان دی, یو ایدیالوژي ده, یو امیر دی, یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې سره رښتیا ډېر لوی نتیجې ولري, خو دا وخت کوي کولو خبره ده, وخت اړي.
بله مننه ښاغلی خټک. ښاغلی نجیب الله آزاد, زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې ښاغلی خټک صاحب ویل چې ټي ټي پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی, دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی, نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ټي ټي پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو, مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان مهاجرینو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل, او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړي چې د پاکستان له خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي, یعنی نور مسایل. فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي, یو خوا ټي ټي پی د دوی هم فکر او ایديالوژي سره فالو کوي, او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته سخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګوري نوملې دا چې ټي ټي پی د پاکستان تحریک طالبان د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي څومره همجري سره لري یا نه لري د دې تیر شل کلن فعالیت کو کتل شي د ټول فعالیت په پښتني خاوره کې او په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې او د دې تر څنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د تیر شل کلونو د یاره فعالیتونو چې راوخسل شي پنجاب او سند کې بيخي د نشمیر په حساب باندې اخیستل کیږي دا یو بحث دی وایم بس دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په تیر شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې و یو هغه و چې هغه پټن ځایونه هغه روزن ځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل هغه په ښکاره د پاکستان استخبارات او پاکستان دولت ورکول او د پاکستان ملکی دولت یعنی دوه کال وړاندې د هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر شیخ رسید په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي د ناروغان دلته ټپیان دلته تداوي کېږي او کورونه یې دلته دي دا خو بیل بحث دی لکن کله چې د صفوفو بحث راځي د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې په ځانګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د ټي ټي پی تر یو ډول نه یو ډول تر قربتوب او مېلمتوب لاندې و د نن نشي کولای کدی په خوش کې دي کدی په کابل په بالاحصار کې دي کدی په پکتیکا کې دي کدی په بګرام کې دي او حتی کدی په پنجشیر کې دي ټي ټي پی نسی کولای چې افغان طالبان د دې مخالفت وکړي هغه په دوه دلایلو یا بلکې درې یو دا چې په تیر شل کلونو کې څومره مرسته پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د سره کړې ده دغه به تمرې توقع پاکستانی طالبان بیرته افغان طالبان څخه لري دا یو بحث دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي که چیرې بیا د دې داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کیږي چې دوی به لکه په 2001 کې چې مخسول نو دوی به چیرته ځي یو ملګري به څوک بیرته به همدغه ټي ټي پی یو درېیم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پی تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چند ډېر ځانمرګي یوازې د ایډي لري دې راپورونه داسې شي او ټي ټي پی تر کولای شي هغه غواښلي هم دي ځینې کمانډانان البته په لوړه کچه باندې بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان د دې سره هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي او بل باسه چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناګای هم پاکستان ده د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي د دې اقتصادي مرسندونکي یعنی کدی لپاره لابی کیږي او د فایل سره جی هم پاکستان دی زه دا دایمه چې دا غسی یو سناریو جوړول لکه مخکې چې ما مختصره یادونه وکړه سایکلون د عملیات را په دی خو دا د پاکستان د پوزي حکومت او بیا په ځانګړي توګه په کې کوم سیل دی د استخباراتو د آی اس آی د دغه سی پروجیکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې بیا پاکستان کې بیا په سیمه کې دغه سی یو ویره خپرول دغه سی یو ډلې یو دغه سی ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول د پاکستان د بقا یوازینی لار ده پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې توانېدلی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی او هغه اقتصادي او نظامي او سیاسي نسبتاً ثبات چلته دی همدغه پروژې وي چې میلیارډونو ډالر وو نن د طالبانو سره په همغږي باندې زړې ډاړه یم چې دغه یو سناریو رامنځته کول دي او طالبان دغه څه سرغړونه نشي کولای.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی شینواری زه غواړم له تاسو پوښتنه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویل دي چې په افغانستان کې ترګرو ځینې ولای دي د ترګرو ځاله التشته دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پی چین ته غواخ جوړونکې غرب ته غواخ جوړونکې ډالې الته دي او خپل بلاول بوټو په مونیخ کانفرنس کې ته دا خبره وکړه. څه فکر کوي چې دوی د څپل اٹکی دي؟ زما پوښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کال او چې هغه لته د ترګرو زالې دي غواړي دا بدل کړي چې واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د غواخ لپاره دغه ډلې الته اوس راغلي د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیسې
مننه ستاسو صاحب تاسو وګورئ زه د آزاد صاحب دغه کم رسته نظر چوڑان دي کې د دوه سره حمزه هم غاګایمه چې پاکستان تل خپل ملي ګټې په بهرنی اجندا او کې لټولې دي د ماغ بنسټ باندې دوی تل کوشش کوي چې یو واشو برامنس ته کې پدې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده ولی هیڅ کله یو قوي ملت نه درلوده. لازم مشخص تاسو پښتنې ته تاسو وګورئ کمن د دې شل کال نه لګ شاته لاړ شو من د افغانستان او پاکستان د 15 سیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو هر څه جوت دي، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کوم ځای کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټکټ ته چې زه غواړم اشاره وکم، د ٹی ٹی پی دپاره د پاکستان خاوره او اراضی ډیره مساعده نسبت د دینه د افغانستان دپاره، په دې چې طالبان یو لاس نه دی، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثره ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه، د ټریننګ مرکزونه، د دوی خپل د سوق ادارې مراکز او د دوی ټول هغه روسته یا عقبی قدمه د پوزی لحاظه په پاکستان کې ده. د دوه لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په هاینی ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپل منځي سیاسي اختلافاتونه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وسکیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وسکیږي، دا د پاکستان د وسلوال پوز د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوسې وخت چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورید. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پی د پاکستان له دولت سره هغه خپل موقتی اوربند لغوه کړ او بل اخر برته بریدونه پیل کړل، د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 ک تر شپېتو پورې بریدونه شوې دي لوی واړه، او په دې کې تر یو سلو او زیات کسان مړ شوی دی. په پاکستان کې دنه نو سلګونه نورم ټپیان شوی دی. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو په خبره چې ټي ټي پی کړی دی، او بیا زینو وختونو کې ویل دي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې نه شوی دی. ښاغلی آزاد، زه یو پښتنه غواړم له تاسو نه مکمل وکړ، لطفا لند راته جواب کړئ چې واقعا هم پاکستان یا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه چې هلته د القاعده مشر وژل شو، ټارګټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو ګڼو ډلو هم ځای درلود، داعش لاغه ځای راغی افغانستان ته او بل اخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا شل کاله کې تیر جمهوریت نظام دا فکر درلود، تورونه لګول او ودای کول، یو ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزي او حمایه کوي، حتی امریکا خپل مرست پری ودره، ولی پم دی خاطر باندې غواړي، پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي، د نړۍ په وړاندې او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګورې، مختصرا باید دا وایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني چارواکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیسه ولسمشر ښاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 ولس کې ډېر په ډاګه وویل چې طالبان د اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کله نه غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او په افغانستان کې جنگولی دی. ترڅنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلی دی، او شیخ رشید خبرې په مخ یادونه وکړه چې دوه کال وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر و د هرڅه ویلی دی. یعنی دا د سنی دی چې جمهوریت په دا ادا کول د افغانستان جمهوریت یاد تورنه بلګول دا د خپل د منلي اقرار کړی دی او اصل شواهد موجود دي. اوس د څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، ترننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث تر ازو په ځانګړي توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیر شلو کلونو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکیل وو، او به متحده ایالاتونو هغه وعده چې نړۍ په 100% هیواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري. که چیرې موږ د طالبانو سره تیر 13 کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکیلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان د راستنا ښکیلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونه کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونه کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې په دې معنی که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې دی نظام ورته وایي، دغه نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقله باندې مستقیم تصمیم دی نیول سوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کیږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې مرستې کیږي یا سوي دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي حمل ته تصامیم نیول کیږي بیا سب دفترونه په کابل کې بیا هغه ترې بریده کولی دا پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وښيي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی او دا چې پاکستان د دې ځاله وه او دا بحث خورا ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو په دې هلته وه لیکن د هغه اصطلاح چې په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده دی همیشه سیاسیون یا د دې لیکوالان دا لیکلي دي چې وی کین سټل ورک ویت دیم. موږ بیا هم کولی شو چې دوی سره کار وکړو که بد هم دي موږ پوهیږو چې هلته څرمه دي خو زموږ ګټې ایجابوي چې د دوی سره کار وکړو. دا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ
مننه ښاغلی آزاد بیا به مرش تاسو ته. ښاغلی افراسیاب خټک صاحب په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کله هم کېږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي لکه څنګه چې ما ویل تر یو سل اویاو زیات کسان په دریو میاشتو کې تیرو دریو میاشتو کې وژل شوي دي ملکیان او نظامیان تر ډېره پورې ملکیان قربانیانو. هغوی څه فکر لري د ملامتۍ ګوته چاته نیسي د پاکستان عوام؟
رزداوی چې دا حمله شي چې دا ترګر حمله شي دی د کې نه نه وی فشته حمله شي دا په پښتني سیمه کې شي دی زیاتره پښتونخوا ایالت کې شي دی. نو پښتونخوا ایالت کې خو دا امن پاسولونه دی خلک را پاسېدلی دي هغه په دې پوه شي دی یو دا وی چې دا جهاد نه دی فساد ترګری دا به مدار چې دا وی چې دا پاکستانی جنرالانو دل تراوړي دي درې مدار چې وی دې شاته ابر قدرتونه دی امریکا او برطانیا یو طرف ته دي چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي عام افکار دغه سي دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا د اسلام په نوم شریعت په نوم جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي خلکو په اخر کړي دي او شیدو چې دا بیخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لوی لوبه ده ابر قدرتونو او متاسفانه دا دوه مخی لوبې خپله پاکستان هم کړي دي پاکستان حکومت کړي دي ترګر یې ساتلی دي او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته میلیونه ډالر ورکوي چې دا ترګری خلاف جنگ کوي. ترګری خلاف جنگ څوک په چا باندې دی کوي یعنی ترګر نشي په کرایو په هغې باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. نو دا دوه مخی توپ چې دی خلکو کې افشا دی دلته او دا یو ښه خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ
کوي. مننه ښاغلی افراسیاب خټک. زه غواړم په همدې مورد یو بل مرتبه پوښتنه ده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بخي خوراجاتې سوي دي او د ایواد قرضو کې راګیر دی. اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي. دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي. ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینه اعلان وکړ د دې په مشرۍ باندې چې نور به ماشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به قطع کیږي، لوکس ګاډي هم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او دې خوا کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما ترګر پنهخه کوي او افغان طالبان ملامتوي یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی التشته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کې لدغه مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی او کسنګ یعنی دوی د څپل ټکی دي
دغه دوی
مخیتوب ته کتابه نشتا سو یادونه وکړه.
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی او پاکستان کې ډېر پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیا کې دواله دی او قرضې څوک نه ورکوي او دا چې کوم صندوق کې وجیب ملل یا ایم ایف دی هغوی هم ډېر سخت شرطونه یقي دي او پیټرول وی ګران کوي او بجلی برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده او خلک هم ډېر په مشکل کې دي کې شک نشته. خدا دې چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حملې دي دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اولې ورځې نه دا تیرو څلوېښتو دوه سوه کلو کلونه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت تضیفول غواړي او دې طرف پښتنو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي دا دوی وایي چې افغانستان راغلي مګر دا پاکستانی جنرالانو راوستي دي. دلته کې د سیاسي مهندسي کوي چې کله هم انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حمله او امدا چې کیږي نو دیکھے دی پاکستان دی چې کوم دلته غالب خلق دی په قدرت کې هغه هم دا غواړي چې دا بلیګرا خلکو مخه ونیسي او د ترګرۍ نه استفاده کوي. نو دا داسې بغرن جلو به دی کوي تبلیغات یو رقم کوي چې ګویا هلته نه کیږي، مګر حقیقت کې د ټولو طالبانو پروژه چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ده او د دې ځایه یعنی تمویل شوي دي، طبیعت شوي دي، تجهیز شوي دي. نو حقیقت دا دی چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه د نظامیانو دی او هغوی یو قسم ته د ملکی خلک چې دي دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړئ او د ملکی خلک متاسفانه چې پاکه خبره نه شي کولی یا صحیح خپله دوی هغه چې څه دی ته ویل کېږي په اصطلاح هغه ریکارډ کوي.
مننه ښاغلی جنرال شینواره، غواړم له تاسو وپوښتم چې د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي، خو نړۍ بریدونه شوي دي، دویم په جنجال دي، په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي. وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمانو د طالبانو عسکرو دی مړ شو او بل ټپي دی، اخو په د پاکستان ملیشام یو کس ټپي شوی وي. دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي. مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په مینځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي، حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري. دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر مینځ؟
تاسو وګورئ دا کومې پیښې چې په کرخې په دروازو کې رامنځته کیږي، دا کوم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کوم ستونزې نه دي چې هغه د په لوړه کچي. او زما د معلوماتو په بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې، په فساد باندې رامنځته کیږي. کوم هغه قاچاقي توکي چې هلته لاره وبر کیږي، د هغې د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قومندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي. او یو هغه حالت و چې پخوا د جمهوریت په وخت کې بعضې سیمې پاکستان پوز په توپچی وسلو باندې د ور لاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو. هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځایونه دي، در حال چې هغه هم واقعیت نه درلوده. اصلي بس دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوز نه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو نه د خپل د پاکستان کړنې او د سیمې د هیوادونو کړنې پټې نه دي او هر څه د هغو د مدیریت لاندې الته ترسره کیږي. تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هایبرټ آباد کې وو، بل چیرته نه وو. د ترهګرو کم ډلې چې دي، کم پټنځایونه چې وو، په پنځو لسیزو کې زه شاته ځم، تاسو کتنه وکړو موږ په دې دوو لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو. موږ د شهید داود خان د وخت نه چې موږ ستونزې را شروع کیږي، د 1952 کال نه ستونزې را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري. او د دوه خپلو متقاعدو جنرالانو لکه نصیرای بابر او لکه اسلم بیک او نورو دوه په زغرده په خپلو کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوه څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو ګاونډیو هیوادونو حق لا باندې. او کومې تروریستي عملی چې کیږي په پاکستان کې اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چې ورته اشاره وکړل، ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوه غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي، او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوه ونش کوله چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي، او د هغې ترڅنګ دوه غواړي چې د تروریزم په افغانستان باندې واړی. ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پودي. ولې لکه مخکې چې آزاد صاحب یادونه کړه، دلته د ګټو موضوع ده، دې باندې سترګې پټوي. ولې دا سترګې پټول هم کله بیا داسې باعث کیږي د دې چې لکه 11 سپتمبر هغه سي حوادث رامنځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته هر شي چې خپل پوځي اقدامات وکړي.
ولې جنرال صاحب مننه کوم. زموږ همکار اسد الله لودین د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي، دغه کمنټونه راټول کړی دي او دا شی به غواړي چې دغه کمنټونه مکتوب ولې. البته د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک را سره شریک نو اوس بل لودین و ورو چې خلکو سره لیکلی مهرباني
وان صابلی کلی وای پاکستانی چارواکو په تیر سلور لسیزو کې دا فکر کاوه چې طالبان خپل قدرت نه رسیږي او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی خو دغه اوریدونکو وای چې اوس داسې څه ونشول شفیق الله ظاهر وای افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره خه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولای شي پاکستان لمنځنۍ آسیا سره وصل کړي دغه اوریدونکو په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري محمد محمدی بیا لیکلی وای که چیرته نظر ته مراجعه وکړو اول زموږ د کلی حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او طالبان پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی سفی الله حیات سی لیکلی وای پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبان په حکومت باندې د ټی پی مشران د پاکستان له حکومت سره سولې ته چمتو کړي دغه ودون کې په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرط د سولې خبرو ته حاضر کې خود د غوړيدونکو وینا هیڅ کله به ټي پی داسې به شرط د پاکستان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي جواد افغان بیا لیکلی وای پاکستان د غوړيدونکو حقونه مراعات کوي او کومه هغجمنې چې افغانستان ته ورکړي هغجمنې دی عملي کړي او هارون بیا لیکلی وای پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي چې چیرته طالبان عملي نکړي د طالبان حکومت ته به ناوړه
ایدوله بلې مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوخه کړئ که غواړئ چې د ورځې مهم او تازه خبرونه لته ولولې همدارنګه زموږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک باندې کې هم په ژوندۍ توګه باندې تاسو ته خبريږي چې کولی شئ وی ګوري اوس به یو لنډه د مواخلو به خپل بحث ته دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي رادیو ازادي سپوکي پروگرام ته غواګي سم دارنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام په ژوندۍ توګه خبريږي چې حالت هم کتل شي د دغه بحث میلمانه دی را سره خغل نجیب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتونو ساده هم دارنګ د باور غورزنګ مشر خغل افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي په خوانی غړی او د نظر خاوند هم دارنګ خغل اجمل عمر شینواره جنرال شینواره چې تیر نظام کې د پوزي او امنیتی دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند و خغل آزاد یو بحث وزدل تغوارم پیل کم غدا چی کله چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو پراس کې مذهبي څیرو دوی هر کله وکه خوخي وخودل او دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوخي وخودل عین ایدیالوژي د پاکستان طالبان یا ټي ټي پی هم تعقیبوي پښتنه دادا او اکثر افغانان د پښتنه کې چې هلته دغه سیاسي چیرې ولې د فکر مخالفه دي او د ټي ټي پی حمایت نه کوي
مړی خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولې کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیو یا دغه په خوښه باندې حرکت ونه کړی موږ دا وست د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کیږي چې دای وس پر کور ناشته یې د عمران خان څرګندونی او چې د پاکستان د نظامی حکومت په حق باندې څه څرګندونی لري نو امتاغه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسي نو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی به سوې د چغړې د پاکستان د لپاره یو ډول حکومت او نظام او هغه د پیسلا آئین غړی او د افغانستان د پاره د بل ډول افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلوېشت کلونو کې ګوره یو شای خورا ډیر واضح دی کله چې د موږ د سردار داوود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر ننه پورې هر نظام په هر ایدیالوژي چې په افغانستان کې او پاکستان مخالفت وکړي دغه په وړاندې ډلې ودرولې وی جنگولې که هغه د داوود خان جمهوریت وکړه هغه تر هغه را ورسته د نور محمد خان تاریخ اف اسلامي نو او کارمل او ډاکټر نجيب پورې کوم نظام او کوم ایديالوجي و دغه پوړاندې خلکو جنگول د جهاد نوم ورکړ مجاهدین نوم ورکړ سره د روسان وتلی او د ډاکټر نجيب په اوایلو کې بیا دغه نو څه چمده مجاهدین په قدرت کې سوله دغه پوړاندې طالبان راپورته کړل بیا چې طالبان په قدرت کې سوله د متحده ایالاتونو سره ودرېدل بیا چې جمهوریت راغی بیرته د طالبان سره ودرېدل نن چې طالبان دي باید یو بل سر خوږی هلته وي چې الته په افغانستان کې دغه سی یو نظام حاکم نسی که څه هم طالبان کو د ظرفیت بیخی نستا خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅ کله دغه سی یو باثباته او داسې یو قوي دولت نیوي چې غره د پاکستان لپاره سوزې وزېږي او هغه سوزې په دې معنی چې هغه د جغرافي بحث د زموږ د سره د ولس بحث د زموږ د سره او د دې ترڅنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي هغه درول کیږي چې دی په څلوېښتو کلو کې اخیستلې ده همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسیږي له همدغه چینې څخه دی اوبه کیږي که چیرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت یو قوي حکومت راسي په پاکستان کې د فضل الرحمن په څیر باندې یا مثلا د سراج الحق په څیر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي نه هلته سیاست کولی شي نو دغه سیاسون مجبور دی چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري او په دې کې دا جرأت هم نسته چې دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام لکه د افغانستان په څیر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي دې ته اړتیا ده که چیرې دغه یو نظام راځي بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور اغه پنجابی او سندی ملایان او نور سیاسيونو د پاره بیا دا وخت ته غوته د زمينه نه د مسایل چالت لري بیا د جمهوریت یا د دیموکراسي تر لاندې د سیاست تمثيل وکي نو ښکارا خبر ده چې د پاکستان لپاره دغه نظر لري او هغه د پاکستان د هغه پالیسی یا د هغه د استراتیجیک ډیپ تر توې چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه شوی دی هغه ته کار کوي دغه استراتیجیک ډیپ پرنا کې د پاکستان او د افغانستان په حق لبانی
آزاد مننه کوم بله مننه کوم ښاغلی خټک زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل چې په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي څه وایي د ټي ټي پي د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي خلک پکې مړ شوي ټپیان شوي دي اوس دا څه ویلی شي که څنګه
دا سده چې مذهبي ګوندونو خو په ننوي توګه لکه چې دا موږ بوتارمو دوستانو وي دا وی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټي اغستې دي چې امریکای نه ډالر راتلی یا عربونه راتلی نو دیم پکې برخه مند شوي دي مګر دا چې اوس دی وخت کې دا وضع دومره خراب شوی ده چې دا د پاکستان چې کوم عنعنوي سیاست دی افغانستان په باره کې دا ډیر ناکامه شوی دی او دلته کې دینا دفاع مشکله ده ډیر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډیر به دې باره کې مخکې وو هغوی هم اوس الین توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوې دي اکثر خلکو وایي چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی نو دا دی چې یو له اسره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصا پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوی دي او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترګری په ضد یو خلاف یو او وایي چې ولې پاکستانی جنرالان ترګری دل تراولي او راوستي د موږ تبلیشه نو دا یو کې سمته خلکو کې یو پور راغلی دا د سیاسي ګوندونو چې خلکو ته ګوري نو لګ دا ویره ورسره دا چې بیا وسباته رائے ورکوي کنه به ورکوي نو دلی اثر سره دا ګوندونه اوس مشکل کې دي چې چا پخوا دغه سیاستونو حمایت کړو
مانه کوم ښاغلی جنرال شینوار غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا وکمنیدو خوښي وښودله مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپل پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي فکر خو هغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاوز زیګنده ده د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلی کوي چې هغه ورته ایس ای ور کوي هغه خپلواک نه دي نه خپلواک وو نه خپلواک شي په دې چې هغه خپل کم پټولنه کې نه کم باور لري او نه کم تاثیر گذاری لري او د دې د پارچ د پاکستان ولس یو سپیشل ولس ته واقعا نو دا پاکستان ولست دا پکار دا کم شرایط چې اوس په دو باندې راغلي دي کدی ته پاکستان ولس پاملرنه ونکي او هغه آزاد او دیموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولس دمن را پاتېدلی دي دا هغه نه ملاتړ ونکي. زه فکر کوم د پاکستان د دولت او ولس برخلیک به د ډېری ورانه خواته لاړ شي په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت د لاسه ورکړي او خپل د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربند شوی نه دي. نو اما هغه دا چې اوس تقریبا د وسلوال پوز په منځ کې چې ما ویل چې کوم اختلافات رامنځته شوی دي دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزیږي. نو دا د پاکستان د ولس لپاره دا چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکي او د خپل اغه حزب او اغه مشران نه چاغو سوله غوښتن کړي او د ټولو حقوق ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د اغه نه ملاتړ وکي. په غیر دغه د پاکستان د وسلوال پوز اختلافات چې زګورمه د پاکستان وسلوال پوز حتی د دې احتمال زیکه د دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړه خواته لاړ شي.
جنرال شینواره مننه کوم لتاسو نه د بحث ورسته 15 دقیقې دی خغلی آزاد لتاسو نه غواړم پوښتم تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړون کې لنګې تعقیبوي د سرګندونې د پاکستان د وسنی وضعیت په ارتباط باندې او دا چې په افغانستان کې دغه وضعیت حاکم دی څو وايي ځکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغه سیبوي چې بل اخره د وسنی شرایط ته په کتو باندې به تنظیموي حالت اوس څه فکر حاکم دی
ګورې د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوې دی یعنی چې په نورو هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی جګړه کړې ده یو هم دغه نتیجې نه لري چې هغه د فزیکل د جګړې هغه فزیکی بریا دی ولري و جګړه هم د داسې نه ګټلې لکه کله چې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راسي متحده ایالاتونو نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي هغه ویره چې د په سیمه کې خبره کړې ده د ځانګړي توګه د روسي او د چین د پاره دی غوڅ خدای ډاډه دي یو د هغه سیاسون کې چې هغه و بخښي وخت نه وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونې کوي هغه بیل بحث دی لکه یو هغه دی چې هغه تصامیم نشي پریکړه کوي چې هغه سپینه ماڼۍ هم نه ده هغه د متحده ایالاتونو نور ادارې دي په ځانګړي توګه د استخباراتي ادارې او بیا تر هغه بریده پورې پینټاګون هم په دې کې دخیل دی همدغه رنګ چې د پاکستان په چارو کې د دې جنرالان برلاسي دي یا ټول تصامیم نشي تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیواله پالیسي کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډېر رول لري دی داډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی هغه او د دې ائتلافیانو ته اوس مهال البته هیڅ ډول ګواښ نه دی لکه په سیمه ییز مخالفین چې دی یو غوته ګواښ کېدلی سي او د دې دغه وضعیت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې بولی او په دې داډه دي چې هر مهال هر شیبه کې دا وضعیت د کنټرول څخه وځي یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو د لپاره په ګواښ بدلیږي نو دی بیا کولای شي چې هغه ګواښ لمنځه یوسي لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژلن ورسته دا وویل یا مثلا کشمیری د وژل نو ورسته د څرګندونې کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل حکومت ته څرګندونې چې د خپل کنټرول شي نو په ټوله کې د افغانستان د پاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ دی البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی خټک د تاسو نه به ورستې نیمه دقیقه وخت به درکو کو ورستې پیغام څه ولري نو مهرباني وکړئ.
پیغام خدا دی چې دا جنگونه دلته ډیر شو د څلوېخ پنځه څلوېخ کاله جنگ شو اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکاري خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل اعتراف په اساس همکاري دوره شروع شي او د زړه سیاستونه خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کړي نو دلته الګ امنیت راشي او خلک بلک سا واخلي.
مننه کوم ښاغلی شینواری د تاسو نه به ورستای لاند پیغام واخلو وخت کم دی مهرباني وکړئ.
په خیر وې زموږ پیغام دا دی چې امریکای او دغه متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې چې کومه سرمایه گذاری کوي یا په تروریزم باندې باور کوي دا هغه اشتباه ده چې تاریخ په اوږدو کې بیا تکراری. افغان ولس خپل سیاسي مشران لري، افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري، افغان ولس خپل سیاسي هویت لري. کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه چیرینا دوه ملاتړو کې دا نه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د پنځو لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ هرڅ ته مفید نه دي تمام شوی د ټولو په ضرر تمام شوی دي.
خغله آزاد تاسو ته وخت درکو بیا به سره خپل پامانی وکړو بس پای ته رسیدي مننه.
زه فکر کوم یو ځنۍ پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بده مرغه چې هغه قوت هم نشي چې واورېدل شي تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو داسې حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري، لکه اخوا چې وس پی ټی ایم او دغه خلک پیدا شوي دي او دا په افغانستان کې دننه خورا ستونزمن دی، لکن په بهر کې ته اوس بریده پورې آسان دی او زه فکر کوم تر بریده پورې خلک پر دې باندې افغانان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان ډایسپورا چې دا هغه د متحده ایالاتو نورو قوتونو سره د افغانستان مسله کې شکیل دي مستقیم ډول د
حالت لري. مننه کوم نجیب الله آزاد کور موادان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه باس متردی د مرا سره واورید او ولید. ز صفی الله ستان ایگزایل تاسو اجازه غواړم تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واوري او وګوري. تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لښپجو د سهار تر شپږو بجو پوري پرمنځنی چپا دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي موش پر لنډو چپو نونس یو ویشتو پنځه ویشتو مترو باندې واوري.